رنو اوریدن کو سلام پا کابل کې شپږ بجې شوې په روانه نیم ساته خبری مجله کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم درته خبرونه او راپورونه لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. طالبانو په بامیان کې د بند امیر ملي پارک ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي تېره ورځ په بامیان کې یوې غونډې ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې ښځو اسلامي حجاب نه و مراد کړی چې اوس باید د دې کار مخه ونیول شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر له امنیتي ځواکونو او د بامیانو له اوسیدونکو وغوښتل چې د دغه بندیز په عملي کولو کې همکاري وکړي. خو د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو یو سیمه چارواکي رسنیو ته ویلي چې یوازې هغه ښځې به دې پارک ته لا تلو منع کیږي چې حجابي نه وي مراد کړی. له دې مخکې طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو په ترڅ کې پر هغوی له محرم پرته میله ځایونو، حمامونو، سپورتي ځایونو او په لرې سفر کولو هم محدودیتونه لګولي وو. بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک نومول شوی، په دې وروستیو کې ډېر کورني او بهرني سیلانیان هم ورځي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي د 2020 کال رئیس چې ولسمشر جو بایډن دنده پیل کړې، نږدې 4000 هغو افغانانو ته ځانګړې ویزې صادرې شوې چې په هغه هیواد کې له امریکایي مختلفو ادارو سره په کار کولو سره خپل ژوند په خطر کې اچولی وو. دا سفارت چې له قطر څخه فعالیت مخته وړي، په خپله ایکس پاڼه کې چې مخکې ټویټر نومېده، په یو بیان کې ویلي چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا ډیپلوماتیکو استازولیو د دغو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونو ته رسیدګي کړی ده. سفارت ویلي چې متحده ایالات په دې کار ته دوام ورکړي. امریکا د 2020 کال په اګست میاشت کې چې طالبان یې په نیمایي کې پر افغانستان بیا واکمن شوي، له دې هېواده په ګډوډۍ کې له خپلو ځواکونو سره هممهاله په زرګونو افغانان وویستل، خو ویل کېږي چې تر اوسه پورې په زرګونو نور افغانان په افغانستان کې دننه او په ځینو نورو هېوادونو کې د امریکا ویزو ته منتظر دي. د هغو شمېرو له مخې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرې کړي، له 125,000 زیات افغانان د ځانګړو مهاجرت ویزو غوښتونکي دي. د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک نن یکشنبه 14 میلیونه ډالر د لیلام په ډول پلوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس راپور له مخې دغه بانک دغه اقدام د افغانۍ د ارزښت لا پیاوړتیا په هدف کوي. تېره اونۍ هم د افغانستان بانک 14 میلیونه ډالر لیلام کړي وو. داسې حال کې چې د پاکستان په ګډون د افغانستان د یو شمېر ګاونډیانو د ملي پیسې یا کرنسۍ ارزښت په تېره د ډالر په وړاندې په دې وروستیو کې ډېر رالوېدلی، خو افغانۍ لا هم پیاوړې شوې او پرون د کابل په شهزاده سرای کې 20 افغانۍ د یو ډالر په مقابل کې تبادله کېدې. د افغاني سرې میاشتې ټولنه په بدخشان کې په سلګونو کونډو سره د نقدو مرستو خبر ورکړی. دې ټولنې په خپلې ټولنیزې شبکې ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومېده لیکلي چې پرون شنبه یې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې او د دې ولایت په 15 ولسوالیو وردوج، شهدا، جرم، بهارک او ارګو کې له هغو کونډو سره چې سرپرست نه لري د ټوټل 5,000,001 افغانیو نقدي مرسته کړې ده. د دې ټولنې په وینا هرې کونډې ته 8,500 افغانۍ ورکړل شوې. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د اړمنو او بې سرپرسته وګړو لاسنیوی د دې ټولنې یو اصلي هدف دی. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د چاندریان 3 په نوم فضایي بیړۍ به چې د سپوږمۍ پر سطحې کېناستلې شیو شاکتی ونومول شي چې د هندوانو د خدای شیوا د څواک معنی لري. مودی پرون چهارشنبه په بنګلور کې یوې غونډې ته وویل دوی هغه کار کړی چې بل هیڅ هیواد مخکې نه و ترسره کړی. د هند چاندریان فضایي بیړۍ د تېرې چهارشنبه په ورځ د نوې ډیلي په وخت د ماښام په 6 بجو د سپوږمۍ پر جنوبي قطب کې راکوزه شوه. له دې مخکې د هند ورته هڅه په 2019 کال کې ناکامه شوې وه. رنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات افغان ښځو د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره یې مخته وړي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم له افغان مېرمنو خپل ملاتړ اعلان کړی.
ګرلز انډرستانډ د پاور اف ایجوکیشن
دا وایي نجونې د زده کړې پر ځواک پوه دي او هغوی کار کوي چې د ښوونځیو دروازې د هر ماشوم پر مخ پرانستې وي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر پاتی وای په تیر جمهوري نظام کې د پوهنتونونو محصلان له دیني اړخه په لرې ساتل شوي دي. همدا ډول به واورئ چې د ایران د یوې محکمې د حکم له مخې د امریکا حکومت باید ایران ته 310 میلیونه ډالره تاوان ورکړي. خبرونه کې نور مطالب هم لرو که راسره وی و به اورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات افغان ښځو د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره یې مخته وړي. متحده ایالات افغان ښځو د حقونو په ملاتړ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر تېره ورځ ښځې د بامیانو بند امیر پارک ته له تلو منع کړې. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې دربار ویلي چې ډېری افغان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له یو سرخلاصې زندان سره پرتله کوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات د افغان ښځو د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره مخته وړي. د امریکا سفارت په خپل ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومیده دغه څرګندونې پرون د اګست د 26مې د امریکا په اساسي قانون کې د تعدیل د کلیزې په مناسبت کړې او ویلي دي چې امریکا د 1960 کال په همدې ورځ په اساسي قانون کې 19م تعدیل راوست چې له مخې ښځو ته له څو لسیزو مبارزې وروسته د رایې ورکولو حق خوندي کړ. د امریکا سفارت ویلي موږ نن د ښځو د برابرۍ په ورځ د ښځو د حقونو د فعالانو او مشرانو لاسته راوړنې لمانځو او د افغان ښځو اوسنی وضعیت ته په اشاره یې ویلي چې هیڅ یو هیواد د خپلو نیمایي وګړو په منځوي کولو سره پرمختګ نشي کولی. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې ډیری افغان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له یو سرخلاصې زندان سره پرتله کوي. د نوموړي په وینا دا یو داسې خطرناک خبرداری دی چې مبالغه پکې نشته. په عین حال کې د زده کړې د حقونو د فعال او د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملاله یوسف زی پلار په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې ملګرو ملتونو ته د هغې د وینا یوه برخه ایښې چې نوموړي پکې د نجونو د زده کړې راتلونکي ته خوشبینی څرګندوي.
Girls understand the power of education.
دا وایي نجونې د زده کړې پر ځواک پوه دي او هغوی کار کوي چې د ښوونځیو دروازې د هر ماشوم پر مخ پرانستې وي. زه په دې پوه یم که موږ د دوی له عزم سره یو ځای شو، د دوی هڅې تمویل کړو او مشري تعقیب کړو، نو په راتلونکو 10 کلونو کې به د ډیرو پرمختګونو شاهدان واوسو. دا په داسې حال کې ده چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د زیاتېدونکو محدودیتونو په ترڅ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنیفي تېره ورځ په بامیان کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته بندې امیر ته ښځې نشي تللی، ځکه په تېرو 2 کلونو کې ورته د دې کار اجازه ورکړل شوې وه، خو د ده په وینا هغوی اسلامي حجاب ته پام نه و کړی. طالبانو له دې مخکې له محرم پرته پارکونو، میله ځایونو، حمامونو، سپورټي ځایونو او لرې سفر کولو کې پر ښځو او نجونو د لګول شوو بندیزونو تر څنګ له 6م ټولګي پورته نجونې له منځنیو، ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځولې او هم د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی. طالبانو څو ورځې مخکې یو شمېر هغو نجونو ته د کابل له هوایي ډګر څخه متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه هم ورنکړه چې د لوړو زده کړو بورسونه یې ترلاسه کړي وو او د زده کړې لپاره هغه هیواد ته تللې. طالبان وایي د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې ملاتړ کوي، خو د 2 کلونو واکمنۍ په تېرېدو سره په دې برخه کې یو واضح تګلاره نه ده اعلان شوې. د بی بی سی خبریال لز دوست په خپل ټولنیز شبکې ایکس کې د طالبانو د یو پخواني مهم غړي ملا عبدالسلام ضعیف هغه څرګندونې راخیستي چې له دې رسنۍ سره په خبرو کې پر طالبانو د بې سار انتقاد په ترڅ کې ویلي چې د طالبانو 95% غړي په دې باور دي چې نجونې باید ښوونځي ته لاړې شي او ښځې باید کار وکړي، خو د هغه په خبره د طالبانو یووالی هم مهم دی او په دې اړه بحثونه دوام لري.
د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ او شمېر غړو په افغانستان کې هغه څه چې دوی د ښځو هدفي او مرموزې وژنې بولي په غبرګون کې اعتراضي ناسته کړې. دوی چې په کابل کې د وژل شوي یوټوبرې هورا سادات د قبر تر څنګ راټولې شوې وې پرته له دې چې کوم اسناد وړاندې کړي، ادعا وکړه چې افغان مېرمنې د خپلو حقونو څخه د محرومیت تر څنګ د طالبانو له لورې له سپکاوي، وهلو، ډبولو، ربړونې، زندانی کېدو او مرموزو او هدفي وژنو سره مخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د هغه څه په وړاندې د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ د غړو اعتراض چې دوی د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د میرمنو مرموز او هدفي وژنې بولي. د دغه حرکت یو شمېر غړو د جمعې په ورځ په کابل کې د ځواني یوټیوبرې هورا سادات چې څو ورځې وړاندې په مرموز ډول وژل شوې وه قبر ته څیرمه په یوه اعتراضیه غونډه کې دا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې طالبانو د ښځو حقونه تروړلي او افغان میرمنې د طالبانو له لوري له سپکاوي، ربړونې، وهل او ټکولو، زندانی کېدو، د جنسي تیری او د مرموزو او هدفي وژنو سره مخ دي. خو دوی د خپلو دغه ادعاګانو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. که څه هم طالبانو وړاندې تر دې دغه ډول ادعاګانې رد کړي، خو د ځواکمنو ښځو غورځنګ په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې 13 میرمنې په مرموز ډول وژل شوي. د اعلامیه په ټکو د پخوانی ولسی جرګې غړي شکریا الکوزی، محصل او مدني فعال ډاکټر ګلسر، استاد خاطره یوټیوبر هورا سادات، محصل او مدني فعال فاطمه، زینب، سمیا او فروزان صافی، قابله نفیسه بلخی، د ښځو د حقونو فعال سمرګل، د تیر حکومت کارکونکو ایدی یمال خپل دوه لونو سره او د پولیسو پخوانی افسر میرمن نگار هغه افغان میرمنې دي چې په کابل، کاپیسا او بلخ کې په مرموز ډول وژل شوي. د ځواکمنو ښځو د غورځنګ غړو ادعا کړې چې طالبانو دا میرمنې هدف ګرځولي، خو نامعلوم وسلوالې د دغه پیښو مسؤل بللې دي. د دغه حرکت یوې غړې حلیمی حکیمی ازادي راډیو ته وویل:
ما په رفتن سری قبری
موږ ته هورا سادات قبر ته د هغې د کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره لاړو. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هغه کسان چې د ښځو د هدفي وژنو مسؤلین دي باید سزا ورکړل شي او پرېنښودل شي چې په ښځو ظلم او ستم وشي،
ظلم او ستم قرار بگیرد.
هورا سادات ځوانه یوټیوب چلوونکې وه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په مرموز ډول په کابل کې ووژل شوه. د هغې د کورنۍ غړو تایید کړی چې هورا سادات په یوه غمجنه پیښه کې وژل شوې، خو د وژنې د څرنګوالي په اړه ندی ویلی. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ له دغه پیښې سره د تړاو په تور د یوې میرمنې په ګډون د دوه تنو د نیولو خبر هم ورکړې. د ځواکمنو ښځو غورځنګ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غواړي چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او پرېنږدي چې افغان میرمنې قرباني شي. په همدې حال کې یو شمېر میرمنې چې مخکې د طالبانو له لوري بندیانې شوي دا کوي چې په زندان کې شکنجه شوي او په زور ترې اعترافات اخیستل شوي. د دوی له ډلې د روقي صحیح په نوم یوې ازادي راډیو ته وویل:
د طالبانو په زندانونو کې میرمنې هیڅ وکیل، د بشري حقونو بنسټونو او خپلې کورنۍ ته لاسرسی نه لري او آن له خپل ځانه د دفاع حق نه لري. طالبان هیڅ ډول دلیل نه مني. خزینه زندانیانې وحی ټکوي، په مرګ کې ګواښي، اجباري اعترافات او ویډیوګانې ترې اخلي او کله چې له زندانه هم خوشي کېږي یوازې ظاهرا آزاد وي، خو نور د کور ادرس یې اخیستل کېږي، د کورنۍ د غړو شمېره یې اخیستل کېږي او دا کس تر څار لاندې وي.
او همزمان تحت تعقیب است.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه ادعاګانو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې ادعا کړې وه چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واک وروسته د تېر حکومت د غړو په وړاندې 300 ډېر بشري حقونه نقص کړي چې 213 پکې مرموزي وژنې دي، خو طالبانو دا راپور رد کړی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلان او یو شمېر واکسیناتوران وایي خلک له دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. دوی وایي له همدې امله ډېر ځله د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي، خو یو شمېر خلک وایي دوی همکاري کوي او خپل ماشومان یې د گزر ناروغی پا وړاندې واکسین کړي. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ د زمري په 13 نیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې 4 ورځې دوام درلود او ټاکل شوی چې په 3 ولایتونو کې د وږې په 6 نیټه پیل شي. پولیو یا د ماشومانو گزر ناعلاج ناروغي ده چې یوازې واکسین یې مخه نیولی شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمېر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجې صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله دوی ډېر ځله د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي.
بلابل دوستون و سر مخکی گو داشت سخت داشت خلق ستا چه آغا نوالی خپل ماشومان واکسین کری دی منفی تبلیغات و تر تاثیر لانی را غیلی بی هیچ سو دلیل و منطق نمانی حال تا بیمک اللہ مخاور و کسان و لولما و امرستا زین و سیمو کی داشت ستوندی سی مندی و پلرونا پل ناروغ ماشومان نواکسین وی حال داشت ناروغ ماشوم لپارا واکسین دیر آرین زین و سیمو کی خلق نوی زیگه دلی ماشومان پل امروی و رضو گمرا وقت لپارا لکورنا را باسی هغه دودیزو مسایلو په اساس باندې تاسو کې داسې خلک هم شته چې هغه د سینو مذهبي دلایلو په اساس باندې واکسین نه کوي. یو بل عمده ستونزه ماشوم په کور کې نه طیبه سره مورد به ورزي که کور ته راغلی وي رسونسبه وي نو هغه واکسین نه وي.
یو شمیر واکسیناتوران هم دغه موضوع تاییدوي، وایي خلکو ته د دوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره اورونه ورته کوي خو څوک یې ورته نه خلاصوي. واکسیناتور حشمت اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
د هر کور ته ټکول او د غوی راضي کول د مشکله کار ده او دا ډېره مشکله خبر ولا مکته ډېری کورونه ته بې ترمیم کوي صحیح دروازه نه وازوي بیا د غوی راضي کول قانع کول ډېره سخته کار ده.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د تېرې دوشنبې په ورځ د زمري په دیرشمه نېټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې څلور ورځې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجي صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسولین وایي اټکل شوی چې په شپږو نورو ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنګان، اروزګان کې دغه واکسین د روان دوشنبه په ورځ د سمبولې په شپږمه نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې دا واکسین د کمپاین په دې پړاو کې چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ به څه باندې 11 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. دا ویروس مهم عصبي رشتې زیانمنوي کوم چې په ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګوزن لامل ګرځي. خو یو شمیر خلک او د سیمې مخاور وایي دوی په دې برخه کې لازمه همکاري کړي او له نورو هم ورته هیله لري. د کابل ښار د اوومې ناحیې د اتم ګذر وکیل محمد رامز عمری ازادي راډیو ته وویل
ما به مردم ابلاغ کردیم
موږ خلکو ته د پولیو واکسین ابلاغ کړ چې خلک د پولیو واکسین خپلو ماشومانو ته تطبیق کړي چې د پولیو له ناروغۍ په امان کې وي. موږ هم په خپله او هم د ساتامي کارکوونکي چې ساحې ته راځي خلکو ته ابلاغ کوي. د مسجد امامان هم دې برخه کې موږ سره همکاري کوي.
د کابل اوسیدونکې نایده چې تازه تیر اونۍ خپل لور د پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي وایي دا واکسین ډېر مهم دی او باید کورنۍ په وړاندې بې غوري ونه کړي.
پولیو همیشه په اروزایو کې ورکړل شي ماشومانو ته د په خاطر باندې چې موږ ماشومان ورته ضرورت لري. پولیو واکسین ورکولو په قصه کې دومره خلک نه وو او هماغه وو چې بعضې اطفال فلج کېدل. دولت نه خواهش لرو چې ډېره پاملرنه ولري د ماشومانو پیسه.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شایما هم وایي واکسیناتورانو سره همکاري کوي. نوموړي وایي باید د واکسین ټیمونه لري پرتو سیمو ته هم ورشي څو ټول ماشومان واکسین شي.
زمان ماشومان ته وخت په وخت پولیو واکسینونه کیږي. موږ ډیر خوشاله استو چې زمان اولادونه دي نو د فرج نه پامنوسی. ما یو سلور کلن زوی ده او یو می دری کلن لور ده نو د دې لپاره وخت په وخت واکسین کومه. نو زه متوجه ما دي ته موږ د دولت نه دغه تقاضا لرو لري فرتو سیمو د غوی لپاره باید هم واکسین ورسیږي.
خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوی د پروګرامونو په تړاو مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان و پخت خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې دی چې په افغانستان کې سخت کال د پولیو ټولې 15 پیښې پاکستان سره په سرحدي ولایتونو ننګرهار کې ثبت شوې دي. دا پیښې د دې ولایت په بټي کوټ، کوټ نازیان، بهسود او دوربابا ولسوالۍ کې په پرله پسې ډول ثبت شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا د ماشومانو ګوزن پکې محو شوي نه دي.
د ایران د یوې محکمې د حکم له مخې د امریکا حکومت د ایران ته 330 میلیونه ډالره تاوان ورکړي. د ایران قضایي ادارې ویلي چې محکمې دغه حکم د هغو قربانیانو په پلوي صادر کړی چې په 1980 کال کې د ایران د نوي اسلامي حکومت د راپرځولو لپاره د امریکا لخوا پلان شوی او زیانمن شوي دي. تر دې مخکې په متحده ایالاتونو کې ډېرو محکمو ورته حکمونه صادر کړي او په دې هیواد کې د ایران د کنګل شویو میلیاردونو ډالرو له شتمنیو څخه د میلیاردونو ډالرو تاوان ورکولو لپاره پریکړې شوې چې تهران پکې په لاس لرلو تورن شوی. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ایران قضایي اداره وایي چې د تهران یوې محکمې حکم صادر کړی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت باید د هغې کودتا له امله د رامنځته شویو زیانونو په خاطر 330 میلیون ډالر تاوان ورکړي چې د هیواد په 1980 کال کې د ایران د نوي تاسیس شوي اسلامي جمهوریت پر ضد پلان کړی و. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې په 1990 کال کې د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو یو کال وروسته چې د امریکا ملاتړی شاهي نظام یې نسکور کړی و، یوې ډلې چې اکثره افسرانو هڅه وکړه چې نوی حکومت نسکور کړي. د ایران دولتي آژانس ایرنا وویل چې بغاوت کوونکو چې مشري د ایران د هوایي ځواکونو پخواني قومندان سعید مهدیون کوله قرارګاه د لویدیز ولایت همدان په نوژه کې و. د کودتا چانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې یو شمېر کسان وژل شوي او لسګونه نور نیول شوي وو. د ایرنا د راپور له مخې د دوی هدف دا و چې په ټول هیواد کې د پوځي اډو کنټرول ترلاسه کړي او ستراتیژیک مرکزونه او د انقلاب د مشرانو استوګنځایونه په نښه کړي، خو هڅې ناکامې شوې. د قضایي ادارې اړوند میزان وی پاڼې د راپور له مخې تیر کال په دغه کودتا کې د وژل شوو کسانو خپلوانو د ایران له نړیوالې محکمې د تاوان غوښتنه کړې وه. دوی په ځانګړې توګه متحده ایالات دغه کودتا په پلان او اجرا کولو تورن کړي وو. قضایي اداره زیاتوي چې محکمې د دوی د غوښتنې په ملاتړ حکم وکړ چې د امریکا متحده ایالات باید مدعیانو ته 30 میلیون ډالر مادي او اخلاقي تاوان او 300 میلیون ډالر هم د مجازاتو په توګه ورکړي. د 1990 کال تر اسلامي انقلاب وروسته واشنگتن او تهران په خپلو کې ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري. د فرانس پرس په وینا په 1953 کال د بریتانیا او امریکا استخباراتي ادارو هم د ایران د وخت د صدر اعظم محمد مصدق په مشرۍ د حکومت چې تازه د هیواد نفت ملي اعلان کړی وو د نسکورولو لپاره هڅې رهبري کړې وې. په 2014 میلادي کال د امریکا سترې محکمې حکم وکړ چې په متحدو ایالتونو کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ دي د هغو حملو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان په توګه ورکړل شي چې واشنگتن یې پړه پر تهران اچولې. په دغو بریدونو کې په 1993 کال په بیروت کې د امریکا د سمندري ځواکونو پر قرارګاه او په 1996 کال په سعودي عربستان کې 14 شامل دي. تهران چې په دغو حملو کې لاس لرل رد کړی وای، یو شمېر امریکایي محکمو د دغو حملو قربانیانو ته د 55 میلیارد ډالر تاوان ورکولو فیصله کړې. د تهران دغه محکمه دغه حکم داسې مهال صادروي چې په دې وروستیو کې د ایران او متحدو ایالتونو ترمنځ د یوې هوکړې له مخې متحده ایالات په ایران کې د 50 زندانی امریکایانو د ازادولو لپاره په جنوبي کوریا کې د ایران 6 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ ازادوي.
لا خبرنو ور اخوا
اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم د ډول یو بل راپور او ستاسو پیغامونه لرو. تر ټولو مخکې دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوړي.
واشنگتن ټایمز د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په جرګه کې د جمهور غوښتونکو د ګوند غړي کوري میلز د غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. شاغلی میلز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د استهزا شخ اوچت کړی دی. د جمعې پروس د استهزا طرحه وړاندې کړه. په دې طرحه کې راغلی دي چې دفاع وزیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره نږدې 8 میاشتې وخت درلود چې دا چارې په منظم ډول ترسره کړي، خو دی ونه توانېده چې په مسوم ډول پوځیانو باسي او نه سره امریکایي اتباعیې هم شاته په افغانستان کې پرېښودل. بلی امریکایي ورسپانې واشنگتن اگزیماینر هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته امریکا ته د رسیدلو او پلاره د پات شوی افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې ده. واشنگتن اگزیماینر لیکي 2 کاله تیر شول، خو لا هم د امریکا یو شمېر متحدان په افغانستان کې پاتې دي او بیا شمېر شي امریکا ته رسیدلي دي. هلته د دایمي اسنادو د ترلاسه کولو بهیر ته انتظار دي. د ورسپانې په باور تر دې دمه په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ویزو لپاره څه باندې 1,250,000 کسان انتظار کوي. د کډوالۍ د نړیوالې پروژې د څارنې د برخې سلاکار آدم بیټس واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ځانګړې ویزې د پروګرام له مخې باید د کډوالو دوسیه په نهو میاشتو کې تصفیه شي، خو څلرویشت میاشتې پرې تېرې شوې دي او ورځ په ورځ دوسیې یو په بل باریږي. ورځپاڼه وړاندې لیکي له دې ډلې چې امریکا ته یې د تګ لپاره درخواستونه ورکړي دي، ګڼ کسان پاکستان ته تللي دي. هلته د دوی د ژوند لګښتونه زیات دي، له پاکستانه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي، هلته نه کار کولی شي او نه هم خپل ماشومان ښوونځیو ته استولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان واشنگتن اگزیماینر ته وویل چې اوس د دغو کسانو دوسیو ته کتنه پیل شوې ده، خو دې ویاند له دې څخه ډډه وکړه چې دا معلومات ورځپاڼې ته ورکړي چې څومره غوښتن لیکونه به ومنل شي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې د یو افغان کډوال پر ژوند لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي د ریشی سوناک په مشرۍ د بریتانیا له حکومته غوښتل شوي دي چې هغه افغان پرې نشتي چې بې کوره شي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال د بریتانیایي ځواکونو څنګ ته درېدلی و. ورځپاڼه لیکي د افغان هوایي ځواکونو دغه پیلوټ ته تېره اونۍ وروسته تر دې دایمي ویزه ورکړل شوه چې انډیپندنت ورځپاڼې د اوږدې مودې په مخه د هغه د حقونو لپاره مبارزه وکړه. ورځپاڼې د دې پیلوټ نوم نه دی اخیستی، د هغه عکس خپور کړی دی خو پر مخ یې پرده اچولې ده چې ونه پیژندل شي. انډیپندنت لیکي چې دا افغان 28 ورځې وخت لري چې د اوسېدو ځای پیدا کړي او له هغه وروسته به له هوټله وایستل شي. د بریتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې هیواد یې د نویو کډوالو تر سخت فشار لاندې دی. د دوی لګښت دوه برابره زیات شوی دی چې تقریبا اوس په کال کې 4 میلیارد پاونډو ته رسیږي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وایي په تېر جمهوري نظام کې د پوهنتونونو محصلان له دیني اړخه لرې ساتل شوي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر اروزګان ولایت ته د سفر پر مهال دا هم ویلي چې دوی اوس کوښښ کوي د پوهنتونونو محصلان د عصري زده کړو تر څنګ په دیني زده کړو هم سنبال کړي او په خبره یې چې اوس مهال یې په پوهنتونونو کې ګڼ شمېر دیني عالمان په دندو ګمارلي او دا لړۍ لا هم روانه ده. نوموړي وویل چې په نورو هیوادونو کې چا مندا خلکو یې زده کړې کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم نن اروزګان ولایت ته د سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د پونتون محصلین د دیني اړخه په جهالت کې ساتل شوي وو. نوموړي ویل چې دوی اوس مهال کوشش کوي چې د پونتون محصلین د عصري زده کړو تر څنګ په دیني زده کړو هم سنبال کړي او په خبره یې چې اوس مهال په پونتونونو کې ګڼ شمېر دیني علمای په دنده ګمارلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
یو ظلم چې محصلینو سره تیر نظام کړی هغه دا و چې زموږ محصلان وروڼه په دیني اړخ کې په جهالت کې پرېږدي وو.
ښاغلی ندیم د غلطه د خبرو پر مهال د دیني زده کړو د اهمیت تر څنګ د عصري زده کړو پر اهمیت هم خبرې وکړې او خلک یې د زده کړو لوري ته واڅول. نوموړي وویل چې اروزګان ته یې د سفر هدف دا دی څو د پوهنتون د محصلینو او د مدرسې د طالبانو ترمنځ واټن راکم کړي. د دې ټولو سره سره مولوی ندا محمد ندیم د غلطه د وینا پر مهال د قضایي ارګانونو د فعالیتونو په برخه کې هم خبرې وکړې او یو ویل کوم څوک چې غلا کوي باید لاس یې کاته سي او څوک چې نور غیر شرعي عمل ترسره کوي باید شرعي حدود ورباندې جاری سي. ښاغلی ندیم دغه سفر اروزګان ولایت پر داسې مهال ترسره کړی دی چې د اروزګان د لوړو زده کړو په موسسه کې اوس مهال تازه د طالبانو د حکومت ته همدې واکمنۍ پر مهال باندې د شریعتو پونځي هم اضافه شوې ده او دغه راز ګڼ شمېر دیني علما هم په دغه پوهنتون کې په دندو ګمارل شوي دي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د امارت یو کارکونکی یم. زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش ده له مشرانو څخه چې دغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کومه ګڼه ګوڼه او کم بدل دغه لغړیانو یې شی ده، هیله ده چې دا دوی غور وکړي ځکه چې د دې له وجې څخه مریضانو ته او زنانو ته او کوچنیانو ټول ته تکلیف رسیږي او دونه بد آل یې شي د پاکستان د حکومت په انکاري سره چې نور تر دې باید بالا مسلمانان نه بې عزته کیږي او نه بې عزته سوي دي. الله پاک دې کړي زما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټولو اوریدونکو ته ورسوي. والسلام.
سلام تاسو کارکونکو ته
دغه پیغام کز منګه نشر کې ایران کې موږ سره ډیر ظلم کیږي او منګه پاس خپل شخصان پاسپورټي راغلی ډیر خلک دي زمنګه پاسپورټي راځي اوس پاسپورټ نه نه چلیږي پاسپورټ ورته پاسپورټ چورو کې درته پاسپورټ په دغه افغانستان مخره انجا نه مخره یا د ویزاش کې چلیږي نه دا کز منګه مقامات پر ورسوي کوشش وکړي و ډیر ظلم روان دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو درډو څخه موږ د مخکې د بندېدو ډیر ښه برخمنو نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دا هیله ده چې ستاسو راډیو برته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خپرونې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کڼه یا ړنده چې یو نو موږ غواړو چې بیرته ستاسو راډیو یې لسی.
تاسو دا راډیو زه د شپږو کالو نه اورم. مخکې په پاکستان کې وو اوس افغانستان لراغلی وو. د شپږ کاله مې کېږي چې افغانستان لراغلی وو. دلته ستاسو دا راډیو ما اورېدله د اف ایم سپو نه خو هغه بدبختانه چې بنده شوله اوس په لنډو سپو کې بیخي نه اورېدل کېږي او که صدقه کېږي.